درنو دوستانو ستړي مشي دا ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مو زاج ملان هر کله کوم وخت سحر لس بچې دي په دې خبرونه کې د معمول سره سم د ازادي رادیو مجله چې و کلتوري او فرهنګي مجله د خبرو خو مخکې له د کلتوري او فرهنګي مجلې نه خبرونه او سوري پټونه لرو دا بغلان ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې تیر شپه راوتلو سیلابونو لږ تر لږه درې نجونې وژلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده او ترکیې د استانبول ښار نوي نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل کړې. بشپړ خبرونه واورئ. دا بغلان ولایت دی سلا ولسوالۍ کې تیر شپه راوتلو سیلابونو لږ تر لږه درې کسان وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي. سیمه ییز چارواکي وایي ټول قربانیان جنوي دي چې عمرونه یې د لسو او شلو کلونو ترمنځ وو. دا دی سلا ولسوال فیض محمد امیری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو په دې ولسوالۍ کې خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اړولي، لسګونه څاروي وژلي، کورونه او د کروندو مځکې یې ویجاړې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي په دې ولسوالۍ کې له لاسه وتلي امنیتي پوستې له طالبانو ونیسي. دوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تهاجمي عملیات په سیمه کې روان دي څو امنیتي پوستې بیرته ونیسي. له بده مرغه شهیدان او ټپیان لرو خو دا چې سخته جګړه روانه ده دقیق ارقام درته نشم ویلی. دفاع وزارت وایي لږ تر لږه 1500 طالبانو د چهارشنبې په ورځ پر بالامرغاب ولسوالۍ حمله وکړه. دا وزارت همداراز وایي چې په دې حملو کې وروسته یو شمیر امنیتي پوستو د ملکی تلفاتو د خوندیتوب د مخنیوي په خاطر تکتیکی شاتګ وکړ. د بالامرغاب ولسوال عبدالرؤف وارث شیرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې شاوخوا دیرش افغان سرتیري وشل شوي دي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وساحت خوښته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران سراوان سیمې ته ننوتې وه چې ایراني سرتیرو ډزې پرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډزو کې یو افغان په ګډون دوه کسان وژل شوي او 13 افغانان ټپیان دي. احمدي وایي ایران باید د دې پیښې په اړه وضاحت ورکړي.
این حادثه در منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده.
د وې د پیښې د ایران په سراوان سیمه کې هغه محل شوې ده چې قاچاقبرانو افغان کډوال د ایران خوا ته بیول. 13 کسان ټپیان دي او په دوو وژل شو کې یو ایرانی موټر چلوونکی او بل افغان دي. موږ دا موضوع جدي څارو او د وضاحت غوښتونکي ریپورتونه وایي چې د خزو په ګرون ټپي افغانان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال شوي. ل دې مخکې د امریکا غا ګیرانی څنګه ریپورت ورکړیو چې د سپای پاسداران ځواکونو په ډزو پنځه ویش افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ناټو عمومي منشي د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه د آین اف وبخی. د ناټو عمومي منشي د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون یا آین اف څخه د روسیې وتل د بې ثباتۍ لپاره د هڅو چلند بللې او پر مسکو غږ کړی چې یو ځل بیا د دې تړون له شرایطو سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. یان سولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې د کریمیا د ټاپوزمې د اشغال او په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې ترمنځ لانجې ته اشاره وکړه. ویل سولتنبرګ وایي روسیې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپوزمې د نیولو لپاره له زوره کار واخیست او په سیمه کې د خپل پوځي پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکوي. موږ له روسیې غواړو څو هغه اوکراینی ماڼوګان او کښتۍ چې تیر کال د ازوف سمندرګي ته نږدې نیولي وو بیرته خوشې کړي. په غونډه کې امریکا د ناټو پر غړو غږ وکړ چې خپل پوځي لګښتونه زیات کړي څو د متجاوزې روسیې په ګډون له نړیوالو چیلنجونو سره مقابله وکړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل ناټو باید له نوو رابرسیره کیدونکو ګواښونو سره مقابلې ته چمتو شي څو د روسیې د یرغل د غیر قانوني کډوالو د چین د ستراتیژیکي سیالۍ سایبري بریدونو او نورو ستونزو په وړاندې مقابله وکړی شي. دا ترکیه د استانبول ښار نوې نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل شوي. تمه کیږي چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه به د استانبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال دا بهیر په 45 ساعتونو کې بشپړ شي. د استانبول نوې نړیوال هوایي ډګر چې د 2 میلیارد ډالر په لګښت جوړ شوی دی، د استانبول ښار په 40 کیلومتره کې موقعیت لري. د اپریل د 6 نیټې له سهار څخه به د دواړو هوایي ډګرونو ته د 12 ساعتونو لپاره الوتنې بند شي او د انتقال په دې بهیر کې به په موقته توګه دغلته یو شمېر لوی لارې وتړي. دا ترکیه دا چارواکو په وینا د 50,000 ټنو په شاوخوا کې تجهیزات به د 200 لارې موټرو په وسیله د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استانبول نوي نړیوال هوایي ډګر ته انتقال شي. د دې چارې لپاره 1300 کسان ګمارل شوي دي. دا بلاروس پولیسو لږ تر لږه 15 تنه سیاستوال او فعالان چې د پخواني شوروي اتحاد د استبداد د قربانیانو په یاد لسګونو صلیبونو د لرې کولو پر ضد اعتراض کوه نیولې دي. دا لرګین صلیبونه د کوراپاتي په نوم پلازمینې منځ ته نږدې له هغه سیمې لرې کېدل چې لږ تر لږه 1500 کسان پکې د 1910 او 1920 کلونو ترمنځ شوروي چارواکو په امر هلته وژل شوي او ښخ شوي وو. پرون سهار اتو بلدوزورونو د دې صلیبونو پر ایستلو پیل وکړ او کله چې یو شمېر فعالان او سیاستوالو د هغوی د کار د مخنیوي هڅه وکړه نو پولیسو مداخله وکړه. په توقیف شو فعالانو کې د ځوانانو د جبهې د غورزنګ په نوم د اپوزیسون پخانی مشر زمیتسر داشکیوچ هم شامل دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د دې یادګاري څلو د لرې کولو امر چا کړی او د بیلاروس حکومت هم په دې اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی. د بیلاروس چارواکو په 2018 کال کې په کوراپاتي کې یوې تاریخي سیمې ته نږدې د یو تجارتي مرکز د رغونې کار د فعالانو له 15 ورځنیو اعتراضونو وروسته وسنډوه. اعتراض کوونکو ویل د ودانۍ رغول د شوروي واکمن جوزف ستالین د استبداد قربانیانو ته سپکاوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریا او روسیې پوځي ځواکونو د هغه اسرایلي سرتیري مړی موندلی چې په 1920 کال کې د لبنان په جګړه کې لادرکه شوی و. ښاغلي پوتین دا اعلان پرون په مسکو کې د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د کتنې پر مهال وکړ. ویل د اسرایل پوځ د بریدګي زاخاري باومیل مړی اسرایلي چارواکو ته سپارل شوی دی. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه ډیره برخه ساده راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې څو ریپورټونه هم لرو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د امریکا پر هغه هڅو بحث وکړ چې د افغانستان د سیاسي حل لارې په برخه کې کوي. په واشنگټن کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې او وروستۍ ورځې و برخه افغانستان ته ځانګړې شوې او په دې اړه بحث وشو. په اړه یې د احمد تکل څخه تفصیل اورو.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د خپلې غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو تروریستانو په امن کور نه بدلیږي او د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې نه بنه ځای کیږي. ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور څرنګوالی به د سولې په خبرو کې روښانه شي.
The presence of international forces is part of these negotiations.
د نړیوالو ځواکونو حضور د دې خبرو جز دی. دا چې د نړیوالو ځواکونو حضور به څنګه او په کوم چوکاټ کې وي هغه مسله ده چې په اړه به پریکړه وشي. ناتو اوس مهال په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقې ملاتړ وکړي پر بیلابیلو انتخابونو کار کوي. اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو او پر همدې بنسټ به زموږ د راتلونکي په اړه پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه دیره دي چې له 15,000 زیاتې امریکایي سرتیری دي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو لغړو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته اشاره وکړه او ویل دواړه خواوې به په خپلو کې نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد په روانونه کې افغانستان ته لرسېدو مخکې په لندن او بروکسل کې وو. په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم وای روان بحثونه کوي چې افغانستان له هم د ناتو د پاملرنې په محراق کې دی. ښاغلی همدم تیر شپه د ناتو له غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د ناتو مرستې به دوامداري وي.
افغانستان حکومت د ناتو سره یو ستراتیژیک تړون امضا کړی په لیسبون کې. دا غي تړون پر اساس زه فکر کوم حتی که د ناتو اوسنۍ ماموریت هم په افغانستان کې پای ته ورسیږي ناتو خپل ځاکونم د افغانستان نو بسی نو د هغه معاهده پر اساس کې چې راغله منځلار نشي ناتو د افغانستان د امنیتي ځاکونو د افغانستان د حکومت لپاره خپل برسو او همکاري ته دوام ورکړي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د هڅو په اړه بحث کوي چې تمه ده د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوې پړاو په نږدې ورځو کې په قطر کې بیا پیل شي.
اخوا تمد لکه په ریپورت کې مچ واوریدل په قطر د قطر په پلازمینې دوحه کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې له طالبانو سره پلان شوی. دا له طالبانو سره د خغلی خلیلزاد د خبرو شپږم پړاو دی. تر دې خبرو مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې افغانستان کې سول ته درستو لپاره د موقت حکومت جوړ شي. خلیلزاد وایي دا د افغانانو کار دی چې څنګه حکومت غواړي خو غوره ده چې منتخب حکومت ولري. احمد شیبر په دې اړه ریپورت لري.
لا طالبانو سره د امریکایي پلاوی د سولې د خبرو د شپږم دور تر پیلېدو مخکې په افغانستان کې د موقت حکومت مسله اسلام آباد مطرح کړې ده او په افغانستان کې شمیر سیاسي چیرو هم دا خبره کړې ده. خو دې وړاندیز د کابل اسلام آباد او متحد ایالاتونو ترمنځ لفظي شخړو ته لار پرانستې ده. زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي په توګه له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. دا ازادي رډو ته ویل چې د موقت حکومت موضوع د افغانانو کار دی چې په دې برخه کې پریکړه وکړي.
ما طرفدار ازي هستم چې آمادگی برای
زه د دې پلوي کوم چې د انتخاباتو او سولې لپاره تیاری په موازي شکل ونیول شي او د حکومت په ګډون پر هر پروګرام چې د افغانانو ترمنځ موافقه کیږي هغه باید عملی شي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د مارچ په 15مه ویلی وو چې سولې ته د رسیدو لپاره د په کابل کې موقت حکومت جوړ شي. تر دې وروسته د افغانستان حکومت له اسلام آباد خپل سفیر عاطف مشال وروغشت او د دواړو هیوادو اړیکې چې مخکې هم تودې نه وې په سترنګلې شول. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په خبرګون کې وویل
اظهاراتی که در مورد افغانستان سرنوشت افغانستان
کومې څرګندونې چې د افغانستان او د افغانستان د برخلیک د ټاکلو لپاره د پاکستان د صدر اعظم خاغلی عمران خان له لوري شوې دي د دې هیواد د هیڅ وګړي د تایید وړ نه دي او نه بوي. د افغانستان د خلکو ټوله مبارزه او قرباني په خپل د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان په افغانستان کې یوازې د دلچسپي لري چې هلته سوله راشي. دغه وزارت د مارچ په 20مه په یو بیان کې وویل چې عمران خان د پاکستان په څیر د یو ماډل وړاندیز کړی. په پاکستان کې د موقت حکومتونو تر سیوري لاندې بیا بیا انتخابات شوي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وایي چې د عمران خان خبره یو دوستانه وړاندیز دی.
چې افغان دولت په کې نه یو خبره ترې شروع وي د طالبانو او د امریکای په خپل منځ کې نو که په دې کې یو بل ملک یو بل هیواد یو دغه چې کوم یو خپل رای ورکړل نو زه فکر نه کوم چې دا ګیرې چې داسې داخل ناشنا خبره ده.
په افغانستان کې د عدالت او اعتدال د انتخاباتي ټیم مشر محمد حنیف اتمر په یو بیان کې چې د ډلې رسنیو لارې خبر کړی دی د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله بللې خو په ورته وخت کې د ډلې د موقت حکومت غوښتنه کړې ده. د دې ډلې ویاند محمد وایزی ازادي رډو ته وویل چې د اساسي قانون د یو شپیتمې مادې له مخې د ملي وحدت د حکومت وخت د جوزا په لومړۍ نیټه پوره کیشي نو باید موقت حکومت د اوسني حکومت ځای ونیسي چې په دې ډول به شفاف انتخابات ترسره شي.
انتخابات بر اساس دخالت حکومت در امور
د دې لپاره چې د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د حکومت د مداخله لامل انتخابات ځنډیدلی حکومت چې د غبرګولي په لومړی نیټه یې مسؤلیت پای ته رسیږي او ولسمشر په خپل ځان کاندید کړي خپل بی طرفي نه د ساتلې بل ورته ټول سیاسي جریانونه ګوندونه او سیاسي چیرې د غبرګولي له لومړی نیټه وروسته د حکومت له دوام سره مخالفت کوي. په دې شرایطو کې خدای چې د اساسي قانون لمخې یو سرپرست حکومت رامنځته شي
حکومت سرپرست ایجاد شو.
د پاکستان د صدر اعظم خبرو په کابل کې د متحد ایالاتونو د سفارت او اسلام آباد ترمنځ هم په ټویټر کې لفظي مخالفتونو ته لار پرانسته. په کابل کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفیر جان باس په ټویټر د عمران خان تیر شونته د کرکټ د یو لوبغاړي په توګه اشاره کړې او لیکلې دي چې د کرکټ ځینې تریکونه په ډیپلوماسۍ کې کار ورکوي او ځینې نه. د کرکټ د توپ ټوجل د افغانستان د سولې په پروسه او کورنیو چارو کې نه چلیش. د کرکټ لوبغاړي او مینوال د توپ د ټوجل په اصطلاح شپوي چې په لوبه کې د هڅه قانوني نه ده چې یو بالر د توپ یو کونج دغدار کړي تر څو د چولو په وخت کوج وشي بیټسمین تیر باسي چې توپ په کوم لوري ترمي او بیا یې وسوسوي. د دې په جواب کې د پاکستان مالی وزیر اسد عمر پر ټویټر جان باس مخاطب کړ او ویل کل چې تاسو نه په کرکټ پوهیږئ او نه هم په ډیپلوماسي. ټاکل شوی دی چې د اپریل تر لسمې مخکې زلمی خدیل زاد په دوحې کې د طالبانو له اساسو سره د شپږم ځل لپاره د سولې خبرې وکړي. طالبانو ویلي دي چې دوی تر اوسه د موقت حکومت په اړه خبرې نه دي کړې.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ یو شمیر نور هنري او فرهنګي موضوعات راخستي. په هنر جاج کې لا امید حیران سره په خارونو کې د لوحو او اعلاناتو د ژبې په اړه خبرې کړي.
یعنی په ژبنی برخه کې مونږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا په فرانسوي وي دي او یا هم
فنکار برخه کې کونړ ته ځو او هلته له ځوان لیکوال او ژورنالیست ضیاءالرحمن رحمان سپینغر سره دغه په کارونو غږیږو.
د دې ترڅنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغه کې ما هم د ټول ادبي خبرونې هم دغه د شیرونو خبرونې دا به ما چلول.
په ځپانه کې به لنډ کې سواوري
د څه وشول بیګا هم چوپه خوله، تیرش په هم خاموش، او ورپسې تیرش په هم ګنڈلې خوله.
په ادب جام کې به د محمد اخونزاده احوال واوري
او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شعر واوري. په هغه خار کې ځان ساتل سخت و، ځکه اندام اندام تر کلي راغلم، ډیر لاسونو سره ومروړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلي راغلم.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
بیکور شي چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. بیکور شي چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. زما د قام د کومي بدبختۍ به درته وایم چې څوک رازل میکیږي په ټوپکو پسې ګرځي. نن د یو داسې پښتون قام پرسته شاعر پر مینه مین، دردمن، سترګور نقاد، ریالیست، ادیب او کم جوړی څېړونکی له ژوند، فن او هنر پرده پورته کوو. د ښایستونو د لار دا لاروی اروښاد صاحب شاه صابر چې تل یې د ښایستونو په لار سفر کړی او د پښتون قام د شعور د راویښولو لپاره یې خپلې شپې رڼې کړې دي. هغه د نورو نه جلا و، د خپلې پیژندنې لپاره یې هم یو ځانګړی معیار ایښی. صابر د خپل پیژندنې په اړه وایي چې مینه وپیژنې، ما به هله پیژنې، تا مینه څه کړې ده، ته مینه څه پیژنې، ته د چا زړه ته ګورې، ته د چا زړه پیژنې، کمې خانې ته لاړې دنیا به وپیژنې، ځان به ترې څنګه ساتم، ته خپل کاته پیژنې، ستا مین ستا لیونې، ته صابر څه پیژنې. صابر د کوزی پښتونخوا یو له هغو مشهورو او نومیالیو شاعرانو او څېړنکارو څخه و چې په تخلیق او تحقیق کې لوی لاس لاره. صابر د پښتونخوا د ملکنډ د سخاکوټ په سیمه کې په 1960 شپک 50 کال وزیګید. اروخات صابر خپل لومړنی زکړی د ملکن په یو خوانزي کې تر لسمه وکړي. د په 1940 کال کې له خوانزي فارغ شو او له هغه وروسته د نور زکړو په موخه مردان ته لاړ. نور زکړی هلته شروع کړي. کله چې په مردان کې زکړی پای ته ورسولي، د ماسترۍ لپاره پیښور ته راغی او لوړې زکړی هم دلته شروع کړي. صابر په پیښور پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړی، د اردو ژبې او ادب په برخه کې دوهمه، او بیا په سیاسي علومو کې خپل دریمه ماسترۍ ترلاسه کړه. ډاکټر صابر ایم فیل په څېړنه کې وکړ او له هغې وروسته یې په عمومي ادبیاتو کې د دکتورا سند ترلاسه کړ. نوموړي د خپلو زده کړو له پای وروسته په دندو پیل وکړ چې د پېښور په بیلابیلو دولتي کالجونو کې د اردو ژبې د استاد په توګه دنده ترسره کړه او له دکتورا اخیستونه وروسته یې د پښتو ژبې استادي هم پیل کړه. ډاکټر صابر د یو ادیب سره سره په خوا کې یو ښه سیاست پوه او سیاسي مشر و چې د خپل نه پټېدونکي سیاسي فکر له مخې په ډېرو مشرانو ځان پیژندلی و. نوموړی د خپل سیاسي فکر له مخې په 1980 کال د ملکنډ سازش په کیس کې ونیول شو او شاوخوا یو نیم کال یې بند تیر کړ. صابر د خپل نوم اصلي او حقیقي تصویر و. داسې ویل کېده چې د بند په موده کې هم پولیسو له ده سره ډېر وحشیانه چلند کاوه، خو کله چې د 14 ازموینه ورکوله دی په هریپور زندان کې او له همغه ځایه یې ازموینه ورکړه، نو ځکه خو یې ویل چې د دردونو ناخبره د صابر څه خبر دي، د صابر په زړه پوهیږي د دردونو د خار خلک. لګنو ادبی، سیاسي او هنري فعالیتونو وروسته ښاغلی صابر په 2008 زیږدیز کال د اپریل په 3 نیټه د زړه د درېدو له امله د مرګ دایي ته لبیک ووایه او د تل لپاره یې د شعر چینه وچه شوه، خو د شعر له چینې هغه راوتلې ملغلرې لا هم په پښتني فکرونو کې ازانګې کوي. ما وی چې زه ورزا په مخه دی ښه، نه مې څه او نه دې پیژنم، هغې وی ته به له ما صبر نه شي، زما صابره زه دې پیژنم. اروخات صابر د پښتو ادبی بڼ ته ډیر شعري اثار پنځولي او علمی کتابونه هم لیکلي دي. تکل، خوبونه، قامتونه او قیامتونه، واوري او ګلونه په پښتو شاعرۍ کې ټولنیز ماهیت، په پښتو ادب کې تخلیق او تنقید، تنقید او د تنقید ډولونه، د تنقید تاریخ، پښتو ټپه او پښتانه، رڼا او ګلونه او داسې نور علمی اثار یې د یادونې وړ دي. د اپریل 3 د اروخاد ډاکټر صاحب شاه صابر د مړینې 3 تلین دی. موږ هم خپل نننۍ راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونه په ننګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره وشوه. دا ځل د نارنج ګل مشاعره په سراج العمارت بڼ کې وشوه چې د چارواکو سربیره لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د شعر مینوالو په کې ګډون کړی و. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د نارنج ګل د میلې په ارزښت او تاریخ لنډه رڼا واچوله او زیاته کړه چې دا مشاعره د یو لرغوني دود په توګه پالل کیږي. نوموړي له شاعرانو وغوښتل چې د سولې او امن په پار شاعري وکړي او په ولس کې د یو والی شعور پیدا کړی. د خاغلی میخیل په خبره ځکه یې مشاعره په سراج العمارت باندې کې ونیول چې هر شاعر د بیان د ازادۍ د اصولو پر وړاندې کې د خپل زړه خبره په ډاډه زړه وکړای شي. په ورته وخت کې په لغمان ولایت کې هم د سمسور لغمان مشاعره وشوه چې لسګونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. یاد دی وی چې دغه مشاعرو ته د ننګرهار او لغمان د بیلابیلو سیمو د شاعرانو سربیره د کابل او یو شمېر نور ولایتو شاعران هم راغلي وو. بلخ ولایت کې وی خبریاله مرسل حکیمی له 2 کلنۍ ناروغي وروسته 13 اونۍ اساور کړه. اغلی حکیمی 4 کاله د مخه په مزار شریف کې لیوې محلي رسنۍ سره د رادیو د ویاند په توګه دنده پیل کړه چې 2 کاله یې له دغه رسنۍ سره کار وکړ. د مرسل حکیمی کورنۍ ویلي دي نو ما وړي 2 کاله مخکې په سرطان ناروغي اخته شو چې د وخت په تیریدو سره دغه ناروغي پرمختللې و. مرسل حکیمی د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه او په دغه برخه کې یې ګڼې راډیوي خپرونې جوړې کړې دي. افغانستان د سوداګرو او صنعتکارو خوځل خوا په کابل کې د لاسي صنایعو نندارتون ترسره شو. دا دغه نندارتون یو تنظیمونکی سید قاسم آزادی رادیو ته وویل چې دغه نندارتون تیرونی د 3 ورځو لپاره د میناوالو د نندارې لپاره جوړ شوی و چې ګڼو خلکو په کې ګډون وکړ. د نوموړي په خبره په دغه نندارتون کې په 10 غرفو کې د افغان خوځل خوا بیلابیل لاسي صنایع چې د افغان خوځو خپل تولیدات دي نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد دی وی چې افغان سوداګرو خوځو مخکې تر دې د دوی تولیداتو ته د لازم بازارونو د نشټوالي له امله شکایت درلود او د بیلابیلو نندارتونونو جوړول یې په دې برخه کې موثر ګڼلی و.
ژبه د یوې ثقافتي پدیدې په توګه په ټولنه کې د لوړتیا او ځوړتیا ځانګړي پړاوونه تیروي. د ژبې پرمختګ د هماغه ژبې د ویونکو پورې مستقیم اړیکه لري. که چیرې د ژبې له استعمال سره سرسری چلند وشي، نو په ژبې کې د غیر شعوري بدلون د رامنځته کېدا سبب ګرځي او دغه بدلون ګڼې ستونزې پېښوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن امید حیران سره د لوحو، اعلاناتو او د بازار د ژبې په اړه غږېدلی یو.
هنر جاج.
ډیره مننه حیران صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړو. پوښتنه ورسره کوم چې په بازارونو کې اعلانات، لوحې او داسې نور څه چې په پښتو ژبه لیکل شوي وي، اکثره وخت د ځینو املا غلطه وي، د ځینو بهرني کلمات پکې وي، ځینې نور مشکلات هم لري. دغه ډول لوحې او اعلانات چې په غلطه ژبه لیکل شوي وي یا په نادرست لیکدود لیکل شوي وي، څه زیانونه پېښي زموږ ژبې ته؟
د ستر واکمن په سپېشلې نامه قدرمن محبوب صاحب ته سودا زده راډیو ټولو اوریدونکو سلام علیکم. دقیقا په ټول نړۍ کې دغه برخه کې علمی ادارې او اکاډمۍ چې د ژبې کاروالي برخه کې او د سمونې برخه کې او هم د عامه پوهاوي برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یعنی موږ ډېر لیدل چې حتی د دولتي لوحې، د شخصي شرکتونو، هټیو او مارکیټونو او ملمسونو لیکدړې او لوحې په ناسمه پښتو املا لیکل شوي. دا واقعا یو لوی ستونزه ده او حکومت قانوني مکلفیت لري چې دغه برخه ته پاملرنه وکړي او د یو اکاډمیک ټولي یا د اطلاعات او کلتور وزارت د یو کمیټه لمخیه د ولایتي سیمیزو ریاستونو لاره دغه ژبنۍ سمونه راولي او دغه د لوحو لیکدړو او شوارونو بلبرجو هغه ژبنۍ مشکلات حل کړي.
زموږ په ځوان کول باندې هغه چې په مکتب کې دي او نوی له املا سره آشنا کی، یا هغه چې مثلا په بازار کې تیریږي او کم لوست کړي دي، ول دغه املا سره آشنا کیږي او غلطي زده کی، په هغه څومره منفي اغیز کوي؟
دقیقا زموږ په پوهنیز نصاب کتابونو کې ډېرې املایي تېروتنې شته دي، حتی د لوړو زده کړو وزارت چپټرونو کې. موږ دا وایو چې دغه ریفورم باید سرتاسري رسي. یعنی په ژبنۍ برخه کې موږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا به فغان شوي دي او یا هم د نوي لیکدو سره سم لیکل کېږي، دا به یو شان ولیکل شي او په ټولو لوحو او لیکدړو او نصاب او په ټولو خپرونو کې په یو ډول ولیکل شي. دغه یو واحد دریز به تر مې سکي
ځوان کول څومره بیلاري کول شي دغه ډول؟
دقیقا نصاب په خپل ځواب کې ځوان کول حیرانيږي. مثلا په لیکلي چکن کارن سوپ چې یو ورته ټول جمله د چیس خلک سر پینه خلاصيږي، د پر ځای به ټول کې چې ګرم خوروا یا خوروا یا لیکلي ډیکوریشن ان کارپوریشن سنټر په ننګرهار کې موږ سه لوهلې دلی چلل بات خر کې، یا په کابل کې د نورو بهرنیو نمونو او جملو چې د زموږ محاوره کې ستنه په تعلیمي نصاب کې شتاونه هغه کرا پښتو دری توري دي، نو ځوان کول ورختا کیږي او دوی یو ډول د لار او رکی سره مخ کیږي چې دوی وی چې هغه تعلیمي نصاب کې کوم املا دا صحیح ده کدا صحیح ده او که هغه سي لیکوالان لیکي. نو یو واحد دریز او ژبنۍ سیاست به رامنځته شي. دا واقعا ځوان کول او ذکرلانه او زکون کې بیلاره کوي.
او حیران سه اوس خو آزاد بازار دی او اعلانات او لوحې درس چې د آزاد بازار کې چاپیږي ورڅو ګورځي او چاپیږي چاپخونو مسؤلینو ته هغه چې چاپ کوي په دغه برخې کار کوي هغه ته څه کار دی؟ اکثره وخت زین لوحې د همغوی له خوا غلطي چاپیږي، ځکه یو دکاندار دی یا یو بل شخصي تجارت شخص
هغه خو په دغه لیکو لوستو په دې چیزونو ډېر نه پوهېږي، نو راشي ورته وایي چې زما دوکان ته یو لوحه ولیک. هغوی ته څه په کار دي چې دغه لوحې اصلاح کړي، د هغوی د لوحو او د دغه ډول اعلاناتو په اصلاح کړي، د چاپخونو د مسؤلینو څه دنده ده؟
دقیقا د بدبخته اوس هغه چاپخونو ته جواز ورکړل شوی دی چې هغوی اصلا په علمي لحاظ ډېر ضعیف دي او پختو املا شاید زنه ده. یعنی باید هر جواز وینه واخیستل سی، شرایط سخت سی د مطبول لپاره، اوس ریفورم لپاره، اصلاحات لپاره یو ځنګړی اجرایی کمیټه وټاکل سی تر څو دوی لپاره شرایط سخت کی، یا هم دوی باندې قیدات وځي کی ورکشاپونه او لنډمحالی کورسونه دوی ضروري سی، حداقل د سمې لیکنې برخه کې. یعنی کابل خر کې چې کومې مدبی دي په سلو کې اتیا حتی پښتو یګانې ناسمې لیکي، نو نور یو مطبع رئیس په حمزدار یا باندې لیکي، بل ډبل یا ورکي، دغلته هم یو واحد هغه نسته، دوی ژبنی لیکدود نسته. نو دا ستونزې ډېرې زیاتې دي. اطلاعات کلتور وزارت، لوم اکاډمۍ او د حکومت په لوړه کچه باید دغه برخې ته ډېر جدي پاملرنه وکړي، او لکه ګاونډیو هیوادونو په شان یو ژبنی سیاست رامنځته کړي او یو واحد املا او دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړي.
او څه فکر کوي په دغه برخه کې اطلاعات فرهنګ وزارت او د تورته نورو اداراتو کار کړی؟
تر اوسه پورې د دوی کار په هیڅ حساب دی. اوس پورې هم د اطلاعات او کلتور وزارت کله لوحه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لیکي، کله اطلاعات او فرهنګ وزارت لیکي الف تن حسب کی ولایتي برخه کې، مثلا جلال آباد کې د پخوا د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست یو کمیټه وټاکل سي، د لوحې او لیکدړې دغه کې ژبنی اصلاحات راولي. هغه د ژباړې پر ځای ترجمه لیکلی، یعنی دوی ژباړه چلی پکړې و ویلو دکاندار ته توسه کړو چې تاسو هټېوال تیول چې تاسو ترجمه ولیکي، یعنی دوی ته ژباړه پر دې لغت ښکاری، د حال چې د پښتو کرا پښتو، یعنی د دې معلومیږي چې کمیټه خپل نه پیداله. نو دغه برخه کې باید ریفورم راسي او هغه چاته دادند ورکړي سي چې په ریښتونی ډول په ژبه پیږي او د نوې ژبې سره بلدي، نوې لیکدود سره بلدي، او هغه پخوانی لیکدود او د نوې لیکدود ترمنځ باید په دغه توپیر باندې پوهیږي، یعنی هر اقل ژپوي. نو که د کمیټې ټول غړي ژپوهان نه وي، نو په راس کې په سر کې مشر دا سوګي چې هغه په ژبه باندې پوهیږي.
ښه، همدلته بیا هم تم کیږو دغه ډول لوحو لیکل، او دا خصوم لیکل شوي دي موږ په ښارونو کې بازارونو کې ګورو، او رښتیا هم بیخي زیاتې دي. زموږ په ژبه څومره منفي اغېز کړی؟ آیا زموږ ژبه مختلطه کړې، ګډوډه کړې ده او کنه؟
دقیقا هر هیواد خپل ملي ټرمینالوژي لري، خپل اصلاحات لري. یعنی که په امریکا او انګلیس کې هم تاسو د ساکر فوټبال ترمنځ توپیر کوي، چې هغوی خپل اصلاحات لري. یعنی موږ دلته وارداتي ډېر اصلاحات لرو چې هغه ژبه باندې منفي اغېز کړی ده. یعنی په تعلیمي نصاب او په دولتي دوایرو کې موږ یو ټرمینالوژي لرو، بیا ځینې لغتونه او جملې چې د ایران نه راوړل شوي دي یا انګلیسي نه راغلي دي، هغه د هغوی ټرمینالوژي جدا ده. یعنی دا په ژبه کې انارشي راولي، او واقعا زمونږ د ملي او سیاسي هویت باندې بد اغېز کوي، او یو ژبنی ګډوډي رامنځته کوي، چې دغه باید دغه برخه کې یو کړنلار او پراخ کاروسي او یو میکانیزم رامنځته، تر څو چې دغه ژبنی سمونې سمې شي او تفکیک وسي د نور سره د پښتو دری لیکدود او لیکنې.
ډیر مننه،
خوشاله سي.
زو رحمان سپینغر د کونړ ولایت هغه ځوان لیکوال او ژورنالیست چې په کومه موده کې ډیر اثر چاپ کړی. هغه نه یوازې دا چې تخلیقي برخه کې لیکوالي کوي، بلکې د ټولنیزو موضوعاتو په اړه څېړنې هم کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار روح الله انوري له نوموړي سره د هغه په فعالیتونو مرکه کړي.
فنکار نوم می زیو رحمان دی او تخلص پینغر کوم د کونړ ولایت په مرکز صدابات کې کابو 15 دیش کال وړاندې پیدا شوم. لومړنۍ زده کړې مې همدلته په عمر خان لیسه کې کړې، تقریبا 1303 کال کې د عمر خان لیسې نه فارغ شوم. بیا د کانکور ازموینه مې ورکړه، او بیا د ننګرهار پوهنتون د ښوونې روزنې پوهنځي ته کامیاب شوم. هغه مې ولوسته پښتو څنګه مې البته ولوسته، او په 1309 کال کې له هغه فارغ شوم.
بیا می ګڼې داندې تر سره کړې چې زیاتره له رسنۍ او مطبوعاتو سره او سم د بلغه برخه کې کار کوم.
مننه. اکثره ملګری چې د پوهنتون نه فارغ شي یا دغه سیله کتا چې ویلې رسنۍ سره کار کوي، هغه یوازې نه چې هماغه ریپورت جوړوي یا وی، بلکې نورې لیکنې کوي، شاعرۍ ته مخه کوي. تاسو په کوم طرف تللی استئ په دې دغه کې؟ نثر زیات لیکلې دی که شاعري هم کړې ده؟
ولا انوری صاحب، ما خو دواړو برخو کې هڅه کړې، خو له بده مرغه د شعر په برخه کې کامیاب نه شوم. هغه استعداد را باندې خدای نه دی لورولې، که څه هم ډېره هڅه مې کړې، خو په دې بله برخه کې لیکنې برخه کې بس داسې نشم ویلی چې ځان ډېر لاسبرې ګڼم، خو خیمه یو څه هغه د خبره اخوا دېخوا یو څه کوو، یو څه سپین کاغذونه تورو. د شاعرۍ په برخه کې که شعر نشم لیکلی، د شعر ویلو سره مې نهایي ډېره زیاته مینه ده. ته باور وکړه چې دلته زیات ادبي ناستو کې چې دلته زمونږ په چاپېریال خوښه کې کېږي، زه پکې د نورو شاعرانو شعرونه راخلم او ډېر د زړه د مینې ویم. د دې تر څنګ کله چې له رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغې کې ما هم دا ټولې ادبي خپرونې همدغه د شعرونو خپرونې دا به ما چلولې.
مننه. تر اوسه پورې په کوم موضوعګانو باندې کتابونه لیکلي، څو دي او چاپ شوي که نه؟
او ما خو انوری صاحب کتابونه تقریبا ډیر زیات لیکلی دي، خو لاغي لمن زدري کتابونه زما چاپ شوی چې یو په 1990 کال کې د 2000 ټوکو په اندازه د مومن خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شو. مړه مینه نوم می ورکړو، البته نوم خو ما بل ورکړو، خدا خبرندوی ټولنې بیا ورته ورکړو. هغه کتاب زما د لندو کیسو کتابو چې ما خپل لیکلی دي، البته سمو دا وړاندې می دوه کتابونه نور چاپ شو، هغه هم د التیو پاړه به هم وغږیږم. هغه یو دا د شعرونو راټولونې دي، یو هغه شعرونه دي مثال د شاعرانو د شعر له منځه ښه بیتونه دي، البته په بخښنې د شاعر ټول شعر به ښکلی وي، خو هغه بیتونه چې د دریز او مثال د سټیج چارو لپاره ډېر ښه ماته برېښېدل هغه مې راټول کړي دي. په هغې کتاب کې مې د دې تر څنګ څلوریزي، هایکو، ټپیزې، لنډۍ، دا شیان هم راټول کړي دي چې انشاءالله تر ډېره به زه هم د دریزوالۍ او سټیج چارو لپاره چې په ادبي ناستو کې انشاءالله ډېر ګټور وي. د دې تر څنګ بل کتاب مې ګولډن پوست یا طلایي څرګندونو په نوم چاپ کړی دی، دا هم د یو اړتیا له مخې، او هغه دا چې دا د فیسبوک هغه د تکړه لیکوالانو او نوموتو لیکوالانو پوسټونه دي چې ما د هغوی له نوم سره راخیستي دي، او د هغوی له نوم سره مې چاپ کړي دي چې په دې کې بېلابېل پوسټونه دي، مثال ټولنیز موضوعاتو په اړه پوسټونه دي، هغه مې راټول کړي، اسلامي موضوعاتو په اړه پوسټونه دي، ډېر اړخونه لري. د دې تر څنګ زما نور ګڼ شمېر کتابونه دي چې ځینې نومونه وایم. یو کوربه په نوم د لنډو کیسو ټولګه ده چې دا هم زما خپلې کیسې دي، په بېلابېلو موضوعاتو مې لیکلي دي، دا هم چاپ ته چمتو ده. د دې تر څنګ روایتي کیسې دي، دا ما هم راټولې کړې دي. دا انوري صاحب داسې کیسې دي، مثال یو مجلس کې ناست یو چا کیسه کړې ده، عبرت پکې دی، پند پکې دی، دا یو فولکلور یوه برخه ده. دا ما راخیستې دي، د کیسې بڼه مې ورکړې، یا مې ټیکي په ټیکي هماغه راخیستې، یو هنریت مې ورکړې دی د خپل وسره، البته موږ به څه هنر ورکړو. نو هغه مې راټولې کړې دي، او د دې ټولنې د مثبت لوري تګ لپاره او د اصلاح لپاره مې دا کار کړی دی. دا هم چاپ ته آماده دی، او تقریبا خبرې هم نهایي شوې ده، ډیزاینر چې شوې دي شاید دا هم لنډو ورځو کې چاپ شي. بل کتاب مې ټولنیز ستونزې او حل لارې په نوم یو کتاب باندې کار کوم. انوري صاحب، دا تقریبا 500-600 ترمنځ موضوعګانې دي چې زموږ ټولنه کې کومې ستونزې دي، هغه مې د اسلامي او ټولنیزو اړخونو له نظره څېړلي دي. ګڼو کتابونو نه پکې استفاده کوم، خپل لیدلوری مې پکې هم ځای کړی دی، او بیرته مې د خپل لیدلوري او د زیاتو ماخذونو پر مټ د هغې حل لارې راویستلې دي. مثال زموږ په ټولنه کې نشه یي توکو استعمال، یا په بدو کې د خور لور ورکول دي، یا د ولور اخیستل دي، یا مثال دروغ ویل دي، وعده خلافی ده، مثال اسراف کول دي، او دې ته ګڼې نورې ډېر موضوعات پکې ډېر. بله، بس ما ته چې کومې مهمې ښکاره شي بیا ما غیر اخیستې دي. د دې تر څنګ انوري صاحب یو بل کتاب باندې هم کار کوم چې هغه د ژوند ارونه یا اصول نومیږي. نوم خو مې ورته لا تر اوسه نه دی غوره کړی، خو لکه موضوع یې همدغه ده چې موږ یعنی ډېر داسې نزاکتونه موږ نه مراد کوو. وروره، دواخانې ته لاړ شو، شپخانې ته لاړ شو، خبرې په تیزه کوو. مثال یو ځای کې داسې ځای وي چې هلته باید موږ په ټلیفون خبرې ونه کړو، نو دا د ټلیفون آداب شو مثال، یا د مجلس آداب شو، د خبرو کولو، یا د ډوډۍ آداب شو، یا په لاره کې د تګ آداب شو، یا مثال په جومات ته د تو آداب شو، یا مثال د مشر سړی سره د مخ کېدو، یعنی دغه په آداب او په ارونه اصول باندې راڅرخي. په دې مم تر ډیره کار کړی دی.
مننه. سپینغر صاحب، اکثر شاعران او لیکوالان چې کتابونه ولیکي، شعرونه ولیکي، هغه بیا د چاپولو وس نه لري. ستا خپل څه حالات دي چا در سره مرسته کړې په چاپ کې کنه خپل دې چاپ کړی؟
ډیره مننه، ډیره مهمه پوښتنه ده. رښتیا منوري صاحب، موږ ډیر تکړه تکړه خلک لرو، خو د مالی پلو او کمزورتیا له پلو دا بیچارهګان هماغه سي لیکلي وي یا بس ورک شي یا څه شو چاپ نشي. زه خو مخکې له دینه چې خپل خبرې وکمزي و غوښتنه کوم منوري صاحب، که زمونږ د پانګوال د پښتو ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره د خپلې پانګې نه په کال کې 10,000 روپۍ دوی وکاګی دي، ته زه مطمئن یم چې موږ به په میاشت کې یا په کال کې د 100 نه زیات کتابونه چاپو. خو له بده مرغه دوی دا کار نه کوي، یا ژبې سمینه نه لري یا اړشیوي نه دي، هر څه چې وي. خو زما ترې هیله ده چې لیکوالانو شاعرانو سره مرسته وکړي، ځکه دا ژبه هم د مور حیثیت لري. راځو ستاسې پوښتنې ته. انوري صاحب، ما د مړه مینه لنډو کیسو کتاب چې دی، زما د ګران ملګري استاد محبوب شاه محبوب په زیار باندې مومند خپرندوی ټولنې وړیا چاپ کړی 2000 ټوکو کې، همدغه مړه مینه د لنډو کیسو کتاب. پاتې دا دوه کتابونه مې چې اوس د تیر موده کې چاپ شو، انوري صاحب، هغې لپاره مې ډېر ورونه وټکول خو چا مرسته ونه کړه. بیا هم یو ملګري مرسته وکړه، کمه وه خو ماته په ډېر څه باندې منظوره ده. بیا دغه د خپرندوی ټولنې چا چې چاپول، نیم مصرف هغوی وکړو، نیم ما وکړو، په دې نیم کې ما سره ملګري یو څه کومک وکړو، نو ما د ژبه کړی دی.
لکه څنګه چې تاسو ویلې، فیسبوک دی، انټرنیټ دی، ویبسایټونه دي. اکثره خلک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري، هغوی هم د انټرنیټ کې مطالعه کوي. د کتاب مطالعې ته زیاتو خلکو شا کړې ده. ستا د کتابونو څه حالات دی؟ مطالعه خلک کوي نه کوي؟ څوک یې اخلي که نه یې اخلي؟ تاسو ته به معلومیږي؟
انوري صاحب، بالکل، د نړیوالو انټرنیټي شبکو یا په تیره د فیسبوک په رامنځته کېدو مطالعې کچه ډېره راټیټه شوې ده. خو په دې برخه کې ځینې ځوانان کار کوي. ما خپله څو لیکنې، زه دلته د اونۍ جریدې مسؤول یم، د میاشتنۍ، زه هغې کې کوشش کوم چې داسې مضامین خپاره کړم چې خلک وهڅوم چې مطالعه وکړي. خو له ما د مرغه بیا هم د هغه هیوادونو مثال د نورې نړۍ په پرتله موږ مطالعه دود بیخي نشته دی. زما کتابونه چې دي، ما خپله کله داسې معلومات نه دی کړی، خو تر کومه چې زه پوهیږم، دغه د شعرونو کتاب مینهوال ډېر زیات لري په تېره ځوانان، ځکه انوري صاحب دوی راډیوګانو ته په بېلابېلو خپرونو کې زنګونه وهي، هم دغه کتاب نه استفاده کوي یا دې ته ورته کتابونو نه استفاده کوي، ځکه هغې کې ډېر ګولډن شعرونه، طلایي شعرونه، ځکه څه هم د یو شاعر مال دی ټول شعرونه ښکلي به وي، خو هغې له منځ نه موږ یو څه غوره کړي وي. نو یا لنډون له وجې خلک د دغې نه ډېره استفاده کوي، یا په ناستو کې یا په غونډو کې. ما خپله دلته لیدلې ډېره استفاده ترې کونړ کې کېږي. نور د ننګرهار او نورو سیمو نه زه معلومات نه لرم، خو تر کومه چې زه پوهیږم دغه کتاب ښه بازار لري. دا بل کتاب هم د منځپانګې له مخې ډېر ښه کتاب دی، ځکه د ډېرو قوي قوي لیکوالانو پوسټونه چې په فیسبوک کې ما سره ملګري دي، ما راخیستي دي، د هغوی په اجازه مې دا کار کړی دی. خو له بده مرغه هغه کتاب شاید دومره بازار ونه لري، زه داسې فکر کوم. داسې دقیق پوښتنه مې نه ده کړې، خو په ټوله کې زه اوس یو څه مثبت طرف ته روان یم، د مطالعې او د کتاب اخیستنو په.
من کله د شاعري هم کړې ده، کومه نمونه لري ځان سره؟
انوري صاحب، ما خو په پیل کې ویلې چې شاعري ډېر ګران کار دی، او ما هڅه کړې ده خو نیمه بریالی شوی. ته باور وکړه، تر اوسه زه کوشش کوم، مطلب شم لیکلی، مطلب شم ویلی، خو وروسته شعر نه شم لیکلی. دغسې د نن نه یو نه زو خوشته دی انوري صاحب، خو هغه استعداد خدای نه دی راکړی.
استعداد به مې خو هغه ځینې خلک وایي چې ما باید د الهام وشو یا د شعر ملکه مې ده. ته زما په خیال نه د شعر ملکه لري او نه الهام در باندې.
انوري صاحب، دا ځین شاعران چې وي عاشقان وي که نه، یا مثال د انسان سره مینه وي، یا د وطن سره مینه وي، یا د دین سره مینه وي، خو یو انګیزه وي. زه الحمدلله د ټولو سره مینه لرم، خو له بده مرغه زه هیڅ نه پوهیږم. ته باور وکړه، کله راباندې الهام راځي، دغه مطلب چې زه لیکم دا هم الهام دی، خو دا الهام نیمګړی وي، ځکه نور نه شم. همدغه زه ته یوه خاطره وایم. ګران ملګری محمد واصل ویسال چې اوس هم ستاسې همکار دی، ما او دې ټولګیوالو نو تقریبا نه 9 کاله وړاندې خبره ده، نو ما وویل چې ورځه خو دا شعر نه شم لیکلی، تاسې شعرونه لیکئ. که زه لیکنه وکړم نو لیکنه خو بیل ارزښت لري او شعر بیل، که نه باید زه تاسو برابر شم. نو هغې ویلې، مړه څه یې کوې، خو بس ژوند یې کوئ، شاعري څه کوې دا کنه. خو زه بله ورځ الهام راباندې راغی، یو بیت مې ولیکو. نور مې ډېر کوشش وکړو، مخکې نه شو تللی. نو بیا د هغې د کور ودانې خو شاعر و که نه، هغه خو بې الهام هم هغوی کسبي وي، تقریبا شاعري کسبي شوي وي. بیا راسه هغه نور مرسته وکړه، غزل پوره شو، زه یو دوه بیتونه ویم نور رانه هېر دی. داسې دی انوري صاحب، لکه سپوږمۍ چې په اوبو کې ناڅي، داسې مو زړونه په سینو کې ناڅي. دا ستا ایمان باندې شکی غوندې شم، هسې ایمان دی په تسبو کې ناڅي.
څه پیغام لري لیکوالانو ته، شاعرانو ته، چې څه قسم لیکنې وکړي لیکوالان او شاعران، څه ډول شعرونه ولیکي، نظمونه ولیکي؟
انوري صاحب شاعر او لیکوال عادي خلک نه دي. شاعر او لیکوال هغه څوک دي چې دوی په ټولنه کې هغه څه ویني چې عادي خلک یې نه ویني، نو د همدې له امله دوی ډېر ارزښت لري. زما هیله دا ده لکه څنګه چې رحمان بابا تر اوسه ژوندی دی، یعنی شعرونه وسه پورې د هغې د شعرونو له امله رحمان بابا یادیږي، یعنی ژوندی دی تقریبا د خلکو په زړونو کې دی. یا خوشحال خان خټک، یا زموږ نور قدرمند شاعران چې اوس وفات شوي دي یا ژوندي شاعران دي، د هغوی وجه هم دا ده هغوی ته شعرونه لیکلي چې تلپاتې ارزښت لري. امنسپانګه، فکر، احساس، هغه عاطفه یې پکې داسې وډلې ده چې هغه تلپاتې شعرونه دي. زه مطمئن یم که پیړۍ پیړۍ تیرې شي د دوی شعرونه نه مړه کیږي. زما هیله هم دا ده د ځوانو شاعرانو نه د چکچکو او ها ها هو هو او یا د چا د خوشحالۍ لپاره شعرونه ونه لیکي، واقعي د ټولنې ستونزې رابرسیره کړي، چارواکو ته د شعر په ژبه ورسوي، د لیکنې په ژبه یې ورسوي. په ټولنه کې بله ستونزه ده، په عام ولس کې کومه ستونزه وي، مثال د نشه یي توکو ستونزه موږ لرو، ټولنیزې ستونزې ناخوالې شته. د مثال مخکې ورته ما یادونه وکړه، په دې زه یو کتاب هم لیکم، هغه دې پکې راواخلي. کوشش دې وکړي داسې لیکنې او شعرونه دی وای چې هغه تلپاتې شي او دوی که بیا نه وي د دوی د شعرونو او لیکنو له امله دوی یاد شي.
د هنري ادبیاتو په جوړښتونو کې کیسه هغه جوړښت دی چې د ساتیرۍ، فکر کولو او پیغام وړاندې کولو په منظور کارول کیږي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غني کیسه کوي.
زرپاڼه د خندار مان، لیکوال نومان دوست. په دواړو منګولو یې د اوږو سرونه ورشټینګ کړل او بیا یې داسې ټکانونه ورکړل لکه د کور ټولې ښیښې چې ماتې کړې وي. د سترګو کاسو ته یې تروې اوبه ورننوتې، پوزه یې کش کړه او ویل یې، خندا پسې دې مړه مړه یم، خو ستا شونډې بېرته نه شوې. ستا خندا مې آن د لسو ماشومانو په منځ کې صحیح کوله چې له انګړه د باندې به دې خندل. پو بشون چیز ما شوخه کی د څه وشول؟ بیگا هم چوپه خوله، تیرش په هم خاموش، او ور پسې تیرش په هم ګنڈلی خوله. اخر والی یو ناڅاپه شرنګ شو. پیشو د پیالو ډک پتنوس کې پخه کې خوده. میرمن نه غزای کې کېناسته، کلمه یې تیره کړه او لړزې پسې واخیسته. او خو دی خو یې وکتل، ټول خریدل. ورو یې شړۍ لری کړه، انګړ ته ووته. سپوږمۍ د انګړ منځ ته راغلی وه او د دیوالونو په سرونو چرګان غلی غلی ناست. ورو یې له تناره غټ چای بر راپورته کړ، لوټکه یا کوزه یې ترې ډکه کړه او ژر ژر یې اودس وکړ. برنډه کې پر جای نماز ودرېده، نفل یې وکړل او بیا یې اوږدې دعا وکړې، خو ویره او هیبت ترې لرې نه شو. خپله بستره کې وغځېده، اړخ په اړخ اوښته پورته شوه. غله یې ټیمي باکس پرانیست، یوه جوړه کالي یې ترې راوویستل، ځان سره یې بړستنې لاندې وغځول. ورو ورو یې پرې داسې لاس وهه لکه زوی چې له کاره ستړی سومانه راغلی وي، خو خوا کې یې ویده شوی وي. بیرته یې کالي قات کړل، خپل ځای ته یې ورسول. له الماری یو کوچنی جام راواخیست، له اوبو یې ډک کړ، څه یې وسخلې او په څه یې ګوتې لمدې کړې. ګوتې یې مخ او ګریوان ته ونیولې، پرانیستلې یې او حلقه کولې او د اوبو څاڅکي یې پر ځان پاشل. لږه شیبه وروسته بیا په احتیاط انګړ ته ووتله، خو دا ځل سپوږمۍ تللې وه. هر خوا تپ په تیاره وه. څو ګامه یې برانډه کې واخیستل او بیا خپل ځای ته راغله. شیبه وروسته له نږدې جوماته د اذان غږ راغی. میرمن آرامه شوه، ورو ورو یې ویره کابو شوه. له لمانځه وروسته تر ډیره په اوږده سجده پریوته، بیا یې لاسونه لاپه کړل. غټې غټې اوښکې یې د مخ په ګونځو کې تاویدې را تاویدې. پورته شوه، کوزه یې له اوبو ډکه کړه او بیا یې لور ته غږ کړ، هتیرې ته ځم، نن شپه دې ورور هیڅ خوب ته نه یم پرېښي. او بیا همداسې ووتله. شاوخوا ګڼ تازه قبرونه وو، څوک ده، څه متوسط او څه لنډ. د یوه متوسط قبر خوا ته ودرېده، د قبر په سر شنې ګیا ته یې اوبه ورکړې او بیا شناختې ته داسې نږدې کېناسته لکه په غوږو دروند سړی چې پر کټ پروت ناروغ خولې ته غوږ ښه نږدې کړي. پر قبر یې دوه درې ځلې لاس کش کړ، لکه قبر کې چې یې ساپ وکلی وي.
لکه د قبر بندیوان چې بیرته ژوندی شوی وي. خبرې ورسره شروع کړې. زویه و زویه، زما خندرویه زویه، ولی بدل شوی؟ ستا خندا پسې مرم، خوب ته می راشي خو غلی یې، خپه یې، مروار یې، اخر ولې؟ لکه خپله ګناه چې ور معلومه شوی وي. سترګې یې ټیټې کړې. زویه ته د کار نه وي، ته مې باید مکتب ته لیږلی وای. اوف غریبی، که تا په هغه ورځ مې له ځای کې خستې یا زړ ډین خرڅولی، ولې به سلګیو پسې ونیوله؟ له شناختې یې لاسونه چاپیر کړل، لکه له بیخه یې چې راکاږي، لکه بیرته چې خپل زوی د خاورو له غېږې راپورته کوي. کټ مټ د هغه وخت په څیر چې انګړ کې به کله پړ مخې ولوید، دې به ور منډه کړه، ژر به یې راپورته کړ او بیا به یې تر ډېره سینې پورې جخت نیولی و. چوپه چوپتیا وه، لکه ټول مړي چې د دې مور خبرو ته غوږ غوږ وي. میرمنې شناخته ښکل کړه، همداسې یې پرې سر زوړن نیولی و، سترګې یې پټې شوې. جمیل غوښتل مور ته څه ووایي خو جرأت یې نه شو کولی. تر ډیره یې سترګو ته غلي غلي ورکتل، خو د مور فشار مجبوره کړ، نو کیسه یې پیل کړه. مورې مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې شاوخوا غوڅ شوي هډونه پراته وو، هغه ورځ چې بې ککرو جسدونه خوځېدل، هغه ورځ چې پر جسدونو اور بل و، لکه دیوان چې میله کوي او د میلې لپاره انسانان سیخانو کې ورکړي وي. مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې سرونه له تنو جلا پراته، هغه ورځ چې هیڅوک نه پوهېدل کوم اندام د کوم بدن غړی دی. مورې، زما خپل بدن ته پام و چې له درز سره ټوټه ټوټه شو. لاسونه مې هوا ته والوتل، خدای خبر چیرته به تللي وي. پښې مې بله خوا لاړې، سر مې له مخ سره دوه ځایه شو، نیم ورک شو او نیم. مورې، هغه ورځ چې زما تابوت تا ته در وسپاره، ما ډېر در وکتل. ما غوښتل چیغه وکړم او ووایم چې تابوت خالی دی، یوازې نیم مخ مې پکې دی، خو وویرېدم. ما ویل هسې نه، زړه دې وچ. مورې، ستا ګیله په سترګو، خو زه څنګه خندلی شم؟ خندا ته خو پوره مخ پکار وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لوګر ولایت د یوه پخوانی شاعر محمد اخونزاده ژوند ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
فیض محمد اخونزاده. د انګریزانو د لومړۍ، دویمې او درېیمې جګړې په نتیجه کې که له یوې خوا د افغانستان د خلکو په ژوندانه باندې ډېرې بدې اغیزې راغلې، خو له بلې خوا یې افغانان د خپلواکۍ او ازادۍ د ساتلو لپاره چمتو کړي دي او پښتو ادب یې د جنګي او رزمي لارې څخه بډایه کړی دی. په دې معنا چې د کلیو او بانډو او بې سواد شاعرانو د جنګ پیښې په حماسي شکل نظم کړي دي او پوهانو هم په دغه ملي نهضت کې ونډه اخیستې ده او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی. له دغې ډلې یو هم تکړه مجاهد روحاني شاعر او د لوګر د موسی اوسیدونکی فیض محمد اخونزاده دی چې بابا صاحبزاده او په صاحبزاده سره هم شهرت لري. فیض محمد اخونزاده په قوم حسن خیل یو ښه عالم، مجاهد او روحاني سړی و. د 1250 هجری کال په شاوخوا کې زیږیدلی دی. د امیر شیر علی خان په اوله پاچاهۍ کې، یعنی په 1293 کال کې، د روزی مجاهدین په نوم په پښتو مثنوي او کتاب ولیکه. د ده مقصد د دې کتاب له لیکلو څخه دا و چې خلک د دینی تبلیغ له لارې د جهاد او خپلواکۍ ساتنې لپاره چمتو کړي. دغه کتاب 115 مخه لري چې پیلن د علوم اکاډمۍ په کتابخانه کې خوندي او 5000 بیتونه لري. په دې کتاب کې ځینې ښه اخلاقي او تبلیغي مضامین هم شته. د ده د نظم ژبه ساده، روانه او هر سړی پرې پوهېدای شي. خو ګوردینکو،
دا هم د فیض محمد خونزاده د نظم یو ټوټه چې د دې خبرونې دا برخه پرې پای ته رسیږي. د جنت نسیم لګیږي، د جنت نسیم لګیږي، خ غوټي او ګل غوړیږي، امبر بو یا هر چمن ده، امبر بو یا هر چمن ده، خندان هر نرگس سمن ده، هر گلاب طرف شان ده، هر سنبل کا گل نشان ده، هر گلاب اتر نشان ده، هر سنبل کا گل نشان ده، چه کارغه یا مردار خور وی، لدی باغ به سرتور وی، چه کارغه یا مردار خور وی، لدی باغ به سرتور وی، صرفه مکڑی بلبلانو، واخلی خون لدی گلانو، صرفه مکڑی بلبلانو، واخلی خون لدی گلانو، پان یوسی لدی گلو، غنچه واخلی دی سنبلو، پان یوسی لدی گلو، غنچه واخلی دی سنبلو، عیش طرب او کامرانی کڑی، پچمن کی خوشحالی کڑی.
شعر د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وسکار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې له نورو جلا او د خپلو دوو سترګو ترڅنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک یې نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعر ته تم کیږو. ل خاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دے، زپزان زوریگم، ل خاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دے، زپزان زوریگم، چې میوران شوه د زړه کور دے، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کې خور دے، زپزان زوریگم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، د یو نامر د دوست پیغور دی، زپزان زوریگم، بلها مودوش ولزان انتقام اخلمه، بلها مودینه می رنگ سکور دی، زپزان زوریگم، چه می وران شوی د زړه کور دی، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کې خور دی، زپزان زوریگم. ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، زخمونه ټول می دې زبیخلی راغلم، خپل ټول حواس می دې شندلی راغلم، بل ها غمونه می تیر کړی راغلم، ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، زخمونه ټول می دې زبیخلی راغلم، خپل ټول حواس می دې شندلی راغلم، بل ها غمونه می تیر کړی راغلم، بغه خار کی ځان ساتل سخت و، بغه خار کی ځان ساتل سخت و، زکه اندام اندام تر کلی راغلم، ډیر لا سونو سروم روړلم، ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم، ډیرو لا سونو سروم روړلم، ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم، د خامی ویني بوئی په کلی خور دی، خامی ویني بوئی په کلی خور دی، پتری د شوندو متروړلی راغلم، محبوب ستا هم سترگی نغړیږي، محبوبا ستا هم سترگی نغړیږي، ما هم لغما شراب څخلی راغلم، ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، زخمونه ټول می دې ترودلی راغلم، خپل ټول حواس می دې شیندلی راغلم، بلاغ مونمه
تیر کړی راغلم
باندھ زور شی سازوانی دا چی میں وجنی